په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. او چې د سولې د ولسي حرکت غړو نن په یو بې ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره په خپلو وینو یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. دغه راز د ولسي حرکت نن د ایران د سفارت په وړاندې خپل اعتراض پیل کړ. په پاکستان کې هم عمومي انتخابات ترسره کیږي. د دې انتخاباتو له بهیره مو له روان بهیره مو خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د غور ولایت میز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو هغه شپږتنه خوشي کړي چې دوی ورځې مخکې په دغه ولایت کې له ځانه سره بیولي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې تباندي سل ښوونځي چې سمو د تړلې پاتې وو بیرته پرانستل شول. او د پاکستان وګړي د خپل هیواد د نوي مشر د ټاکلو لپاره نن د رایې صندوقونو ته روان دي. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر په یو بې ساري اقدام کې د خپل لاس په وینو لړلی یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. ښاغلی خیبر مخکې تر دې چې خپل لاس د چاړې په وسیله پرې او وینه د لیک پر مخ وموشي، پاکستان په افغان وژنه تورن کړ او له پاکستاني ولس څخه یې وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. د غور ولایت میز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو هغه شپږتنه خوشي کړي چې دوی ورځې مخکې له ځانه سره وړي وو. درې نجونې، دوه روغتیایي کارکوونکي او یو موټر چلوونکی دوی ورځې مخکې د غور په دولتيار ولسوالۍ کې طالبانو بیولي وو. د دولتيار سرپرست ولسوال عبدالولي اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د سیمې د مشرانو په منځګړیتوب له قید او شرط پرته تیره شپه خوشي سوي دي. خوشي سوي کسان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې تباندې سل ښوونځي چې څه موده تړلې پاتې وو بیرته پرانستل شول. دغه وزارت څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا ښوونځي د سیمه ییزو چارواکو، دیني او قومي مشرانو په منځګړیتوب بیرته فعال شول. په پرانستل شوي ښوونځیو کې به سر له نن څخه څلور نیم میاشتنۍ ازموینې پیل سي. د پوهنې وزارت معلوماتو له مخې په بیا پرانستل شوي ښوونځیو کې درې شپېته د محمد اغي ولسوالي او پاتن نور د مرکز پول عالم اړوند وي چې شاوخوا 9000 انجونې او هلکان پکې پس د کړو پوښتې. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو وړاندې ویلي و چې د لوګر په مرکز او نور ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو په دې ورستي کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په خبرګون کې شونځي تړلې او غوښه کړي و چې کبیر ته پرانستل سي نو به یې سوځوي. د پوهنې وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 1100 شونځي د نامنې ولکبل تړلې دي. زموږ خلاص د ریډیو اوري. د پاکستان وګړي د خپل هیواد د نوي مشر د ټاکلو لپاره نن د رایې صندوقونو ته ځي. د پاکستان لسګونه میلیونه وګړي نن دغه هیواد د سیاسي برخلیک د ټاکلو لپاره خپل رایې کاروي. د رایو مرکزونو د سهار له 8 بجو د سخت امنیتي تدابیرو په لړ کې پرانستل شول. په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د پام وړ شول سوی دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې ګوند یې تر نورو سیالانو لږ مخکې ښکاري نن په اسلام آباد کې د رایې ورکولو د یو مرکز د باندې خبري اعلان وکړ.
میں آج سارے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ وہ آج نکل کے ووٹ ڈالیں.
دیوی زنن ټول پاکستانیانو ته وایم چې راوځي او رائے ورکړي. دا نه وایم چې باید تحریک انصاف ګوند یا بل ګوند ترای ورکړي. دا ځکه وایم چې دا انتخابات د پاکستان د تاریخ لپاره ډیر مهم دي. تر ټولو مهم د لومړی ځل دی چې موږ چانس لرو چې هغه دوه ګوندونو ته ماته ورکړو چې دلته په تیرو ډیر شو کلونو کې په واک کې ول. د دوه انتخاباتو د امنیت لپاره تر 8000 ډیر امنیت ځواکونه ځای پر ځای سوي دي. د امنیتي اندیښنو په لړ کې نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې یو ځانمرګي برید وسو. د پولیسو په خبره برید کوونکي غوښتل د رای ورکولو یو مرکز ته ننوځي، خو کله چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شو برید کوونکي ځان والوزوه. یو ډیر تنه ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د نننیو انتخاباتو رای شمیرنه به نن تر رای ورکولو وروسته پیل او تمه ده چې وروستي نتایج به سبا او یا هم د جمعې پر ورځ اعلان شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی فکر کوي چې ارتیا نسته چې د امریکا د ولسمشر لوري د په وینا خالی غواښونه ته ځواب ویل سي. د ایران خبری اژانس ایرنا نن د ولسمشر روحانی د څرګندونې خبرې کړې چې وایي د امریکا د مشرانو څرګندونې بیا اساس دي. حسن روحانی د څرګندونې د کابینې غونډې ته کړې دي او وایي چې باید جواب په عمل کې ویل سي. د روحانی د خبرې د ولسمشر ټرمپ د هغه ټویټ په ځواب کې ویل سوي چې د جولای پر 28 ایران ته خبرداري ورکړې چې امریکا ته د غواښنه کوي کنه نو عواقب به یې وویني. په یو بل خبر کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې چمتو دی چې له ایران سره په یو اصلي اټومي توافق خبرې وکړي. او له سوریه څخه راپورونه وايي د دغه هیواد په جنوبي ښار السويدا کې د نن او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله لسګونه کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار اداروي د سوریه د امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 2 تنه په دې بریدونو کې وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې یو انتحاري حمله په یو ګڼګونه مارکیټ کې وسو او دوه نور کسان چې احتمالا برید کوونکي وو مخکې تر دې چې برید وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شول. د سوریه دولتي ټلویزیون دغه راز وايي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د السويدا ښار په شمال ختیځ کې پر دریو کلیو بریدونه کړی دي. د ولسمشر بشار الاسد حکومتي ځواکونو په دې وروستیو کې په دې سیمه کې ځینې سیمې له وسلوالو یاغیانو نیولې دي او اوس هم عملیات روان دي چې دغه سیمې له داعش وسلوالو پاک کړي. د خبرونو پای
په فریپا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول کې دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د سولې د ولسی حرکت غړونن په یو به ساري اقدام کې د پاکستان د غندن لپاره خپل وینو یو لیک په کابل کې ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره.
د پاکستان پاوځ استخبارات په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
د ولسی حرکت د غراز نن په کابل کې د ایران د سفارت په وړاندې هم خپل اعتراض پایل کړ.
د ایران پر ولس ځخ او چې بعد پر خپل حکومت اشاره وړي او د اوسنۍ کړنو څخه خلاص واخلي.
د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې بیا نن عمومي انتخابات ترسره کیږي چې په نتیجه کې به ګټونکي ګوند نوی حکومت جوړوي. په پاکستان کې آیا د نویو انتخاباتو په نتیجه کې به داسې حکومت راشي چې د افغانستان په وړاندې تګلاره بدل شي؟
پاکستان کې د پوځي واکمنانو ترمنځ او د ملکی سیاستوالانو ترمنځ د قدرت پر سر یو لوی شخړه ده چې د اویا کالو کې د حل شوه نه ده.
په دې اړه په یو بحث سربیره د غراز د انتخاباتو د روان بهیر مهم خبرو دا هم اور چې په کندهار کې د خزر لاسي صنعت وده کړي.
اټمان په غار کې لیدل دي د کور سرنويش والا نه ضروري رپیدا کې ومدا وایز دا کو بیا بخپل آیا ته ضروري پیدا.
د ازادي رادیو اساسي بشري حقوقو او د جون پښيبو کې دوه ونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د سولې د ولسی حرکت غړونن په یو به ساري اقدام کې د پاکستان د غندنې لپاره خپل وینو یو لیک په کابل کې ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. د ولسی حرکت له دوه نوي رئیس په کابل کې د پاکستان د سفارت په مخ کې اعتراض امپایل کړی و چې د دوی په وینا د سفارت لخوا ورسره هیڅ ډول اړیکه نه ټینګه شوې. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر مخې تر دې چې خپل لاس د چاړې په وسیله پرې او وینې د لیک پر مخ ومخې، پاکستان په افغان د پاکستان حکومت په افغانستان کې په وینو تویدنو تورن کړ او د پاکستان ولسی وغوښتل چې په خپل حکومت فشار راوړي چې په افغانستان کې څو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. نور حال د ازادي راډیو د خبريال وصل وصال پر راپور کې اوري.
د پاکستان د استخباراتو پاوز او حکومت له لاس افغانان په وینو لړل دي او زموږ په یو لاس ته بل لاس وینه تویوي. دا هغه کرخه دي چې د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر د خپل لاس په وینو لړل کاغذ باندې لیکلي او د غلي کې بیا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارل دي. دا چې له دغه سمبولیک حرکت نه د سولې ولسی حرکت پیغام او هدف څه دی، دغه خغلی خیبر داسي ویل:
نن د دوی د ټولو جبرونو منافقتونو وژن نو یو تصویر فقط په یو سپین خط کې راټولو. سپین خط کې به یوازې او یوازې یو جمله وي، هغه بدای چې د پاکستان ولسا د دنیا ولسا د پاکستان پاوځ استخبارات په افغانستان کې د یو لاس په واسطه د بل لاس وینه تویوي.
خغله خبر وای د پاکستان پاوځ او استخباراتو په افغانستان کې نیغ په نیغه جګړه پیل کړې ده او هر ورځ بې ګناه افغانان وژني. دا په داسې حال کې ده چې د سولې ولسی حرکت نږدې 13 ورځې کېږي چې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د پرلت خیمه وهلې او د پاکستان له ولس نه غواړي چې په خپل حکومت فشار راوړي سو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. د دغه حرکت غړي وایي په تیرو 13 ورځو کې د پاکستان سفارت هیڅ یو کارمن له دوی سره نه دی کتلی او نه هم د دوی غږ اورېدلی. د سولې ولسی حرکت غړو له دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د روسیې او امریکا سفارتونو مخې ته هم د پرلت خیمې وهلې وې. د دغه حرکت غړي وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو له لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفارت مخې ته د دوی پرلت نور پای ته رسېدلی او سر له چهارشنبې ورځې به تر نامعلومې نېټې پورې د ایران سفارت مخې ته پرلت ووهي. د سولې له دې ولسي حرکت سره په پېښور کې د یو شمېر افغان کډوالو د کونړ، لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو ولسي حرکتونه هم په کابل کې یو ځای شوي دي. له دې وړاندې د سولې دغه ولسي حرکت یوه جرګګۍ هم جوړه کړې وه چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړیتوب کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي آریانیون هم مني چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي او دلته جګړې ته لمن وهي.
دغه څه مرګ و میر چې په افغانستان کې روان دی، دغه جګړه چې روانه ده، دغه وینې چې تویږي په افغانستان کې، د دې غټ عامل یو چې دی هغه پاکستان دی چې هغې نه غواړي افغانستان کې امن راشي، سوله راشي، نه غواړي چې افغانستان کې یو باثباته حکومت راشي. نو په دې باندې اوس د افغانستان هر وګړی حتی ډېر یو عادي وګړی د افغانستان هم چې حتی تعلیم هم نه لري په دې موضوع باندې پوهېږي.
اغلی یون وایي د ولس تر څنګ افغان حکومت ته هم پکار ده چې په نړیوالو کنفرانسونو او ناستو کې نړیوالو ته د پاکستان اصلي سیره روښانه کړي او له دې لارې په پاکستان فشار راوړي سو په افغانستان کې له جګړې لاس واخلي. خو له دې ټولو سره سره که څه هم پاکستان په کراتو د افغان چارواکو او خلکو لخوا د افغانستان په خاوره کې په مداخلو او د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن شوی، خو پاکستاني چارواکو تل دا ادعاوې رد کړي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د سولې ولسی حرکت د غراز د خپلو اعتراضونو لړۍ نن په کابل کې د ایران تر سفارت پورې هم رسولې ده. د سولې لپاره د ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د ایران سفارت په مخ کې د اعتراض په توګه پلتۍ ووهلې. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي پر ایرانیانو غږ کوي چې د ده په وینا خپل حکومت په افغانستان کې له لاس وهنې قومي او مذهبي کرکته له لمن وهلو راوګرځوي. د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د پاکستان او امریکا سفارتونو مخې ته هم اعتراضونه او د روسیې سفارتونو مخې ته هم اعتراضونه کړي وو. له ښاغلي وطن دوست سره زما همکار رضوان مراد مرکه کړې. ښاغلي وطن دوست، د مرکې په پیل کې وایي
د ایران پر ولس غږ و چې باید پر خپل حکومت فشار راوړي او د اوسنۍ کړنو څخه لاس واخلي، د افغان په جګړه کې چې لاس پرې لاس ورته وباسي، همداراسې د افغانستان په قومونه کې مداخله کوي، له دغې چارې څخه خلاص وباسي. هلته به تر نامعلومې نېټې پورې واوسو. همداراز به د ایران د سفارت له مخې پر نړیوالې ټولنې، پر اسلامي هېوادونو او د نړۍ ګوټ ګوټ پر ټولو اوسیدونکو به غږ وکړو چې یو شمېر استخباراتي کړي دي، یو شمېر هېوادونه دي د افغان په جګړه کې لاس لري او د دوی دغه لاسوهنه د دې لامل شوی ده چې هر ورځ نږدې په سلګونو افغانان هم په سفر کښېني.
وطن دوست صاحب، تاسې د پاکستان د سفارت مخ ته هم اعتراض وکړ او هلته مو هم پرلت وهلو. د پاکستان د سفارت مخ ته ستاسې پرلت څه نتیجه مو ترلاسه کړه؟ د پاکستانیانو لخوا مو څه پیغام واخیست؟
د پاکستان سفارت مخ ته موږ د جولای تر 12 نیټه راغلي وو. نن د جولای 12 نیټه د 13 ورځې هلته پاتې شو. په 13 ورځنۍ موده کې یو شمېر کسانو غوښتنه کړې وه چې زموږ سره به ویني. ټولو کسانو د سفارت موږ هغوی ته وخت نه دی ورکړی، ځکه چې د هغوی سره موږ د پوښتنو جواب نشته او هغوی زموږ غوښتنې منلی نه شي. د دوی د سفارت مخ ته موږ 14 بېلابېل پیغامونه نښلولي وه، دینرونه وه، همهغه کې مو ټول شان لیکلي وو، واضح واضح مو لیکلي وه. نن مو د اعتراض په ډول سره، د اعتراض په شکل سره د پاکستان سفارت مخ ته د سولې ولسي حرکت مشر ښاغلي اقبال خیبر خپل لاس په یو پاکستاني چاړه پرې کړ. یو سپین پاڼه یې په وینو ولړله. همهغه پاڼه مو د اعتراض په ډول چې پاکستان په افغان خاوره کې، په افغان ولس، په افغان جګړه کې لاس واخ کوي، د ملګرو ملتونو ادارې ته مو سپارله. دوه پیغام لري. لومړی دا چې پاکستان تل په یو لاس کې چاړه راکړې ده او د افغانستان په مشر کړې کړې دي، او یا دا چې یو افغان ته وسله په لاس ورکړې ده، بل افغان په وژنې. او تر څنګ مو دغه لیک چې په وینو سور دی سپینه پاڼه ده د ملګرو ملتونو ادارې ته ځکه وسپارله چې د پاکستان پر حکومت هېڅ باور نشته. هغه ډېر مضر حکومت دی، ډېر په مشکېتوب کوي، په مخې حکومت دی. دا چې دغه په وینو سور لیک دوی ضایع نه کړي، نو ځکه مو د ملګرو ملتونو ادارې ته وسپاره چې هغوی یې په خپلو عمومي غونډو کې یادونه وکړي او د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې له اوسني حالت خلاص وباسي. ځکه چې روان حالات نه یوازې دا چې د افغانانو په ګټه نه دی، په زیان نه دی، بلکې پاکستان
په ځان هم دی. وطن دوست صاحب، ستاسې حرکت، ستاسې بهیلې، ستاسې غوښتنې سپېڅلې دي. خلک قدر کوي، د افغانستان د خلکو غږ پورته کړی دی تاسې. اما فکر کوئ چې په دومره لویه مسأله کې، دومره استخباراتي جنجالونو کې، به ستاسې د ولسي غږ ځواب او مثبته پایله ولري؟
رضوان صاحب، موږ نه له حکومت سره کار لرو، نه له طالب سره، نه له بل سره، نه له بل سره. موږ یوازې یوازې پر دوی غږ کړی دی چې زموږ پرېکړه ومني، چې ورباندې وکړي، چې په هر حالت کې هر هیواد مداخله کوي، هر څوک منځګړیتوب کوي، پر موږ فرق نشته، خو دوی دې ورباندې لاندې کړي. بل دا چې دوی دې د سولې لپاره مرکز وټاکي، په هر سیمه کې ټاکي، په هر ځای کې ټاکي، د هر هیواد په منځګړیتوب یې ټاکي، دوی دې د سولې مرکز وټاکي. بل دا چې دوی دې سولې سره وکړي، د سولې په برخه کې هر څوک منځګړیتوب کوي، پر افغان ولس فرق نشته. ځکه چې افغان ولس یوازې یوازې د خپل سر خوندیتوب غواړي. زموږ لومړنی حرکت دا دی چې د ولسونو په یوځایوالي کار کوو، پر ولس کار کوو چې ولس د سولې غږ پورته کړي، ولس سوله وغواړي.
د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوستو، چې وایي په کابل کې د ایران سفارت مخته د اعتراض، د نننی اعتراض هدف دا دی چې د ایران ولس پر خپل حکومت فشار راوړي، چې د ده په وینا په افغانستان کې د قومي او دغه راز مذهبي کرکو ته لمن وهلو لاس واخلي، د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي. مخکې مو دغه راز په راپور کې واورېده چې د سولې د دغه ولسي حرکت مشر اقبال خیبر هم نن په یو بېساري اقدام کې د خپل لاس په وینو لړېدلی یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره. په لیک کې د پاکستان غندنه شوې ده او د پاکستان پر ولس غږ شوی دی چې پر خپل حکومت فشار راوړي، چې په افغانستان کې له جګړو او لاسوهنې لاس واخلي. د پاکستان ولس هم نن راوتلی او عمومي انتخاباتو کې ګډون کوي، رای ورکوي هغو کسانو ته چې د دوی د رایو په نتیجه کې به د پاکستان د مرکزی پارلمان او دغه راز د ایالتونو پارلمانونو ته لاره موندي. ګټونکی ګوند به هم که چیرې بریالی کېږي چې ټاکلې رای وګټي، نوی حکومت جوړوي. لکه څنګه چې مو ویل، پاکستان کې نن عمومي انتخابات کېږي. خلک د مرکزي او ایالتي څلورو پارلمانونو لپاره نوي کسان ټاکي. نظر شمیرنې ښیي چې د پاکستان د تحریک انصاف او د مسلم لیگ نواز نون د ګوندونو ترمنځ به سیالي نږدې وي. دغه راز د پیپلز ګوند هم درېم ځای لري. د پاکستان کې د روانو انتخاباتو له حاله به مو زموږ خبریالان خبر کړي. تر اوسه پورې په له دوی سره په د اړیکو په ټینګښت کې نه یو بریالی شوي. هڅه کوو چې د روان بهیر مو خبر کړو. خو د دغو روان د پاکستان د انتخاباتو په باب مو مخکې له خپل همکار د ګندارا د وی پانی چلوونکي ابو بکر صدیق سره مرکه وکړه. دا چې په پاکستان کې د غین روان بهیر څه ډول روان دی، امنیتي ګواښونو څومره د رای ورکوونکو بهیر د بهیر مخه ډب کړې ده، پاوز دریست څه دی، او هغه حکومت چې په نتیجه کې ټاکل کیږي هغه به څه ډول ملکي حکومت وي. ښاغلی صدیق په پیل کې د رای ورکولو د روان بهیر په اړه، د رای ورکوونکو د روان بهیر په اړه وایي.
پاکستان کې مطبوعات څخکارا کوي، نو غینه د ښکاری چې د خلکو علاقه ډیره ده د انتخاباتو سره. باید یادونه بس چې پاکستان کې په دا وخت هوا ډیره توده ده، د پشکال وخت یې هوا ډیره خراب وي، ګرم وي، توده وي، خو بیا هم خلک ډیر راوتلی دي. او دا څخکاری چې د پاکستان ولس غواړي چې خپل رائے وکاروي. خو په پاکستان کې امنیتي مشکلات شته. یو تاسو د کوټه چاودنې ته اشاره وکړه، د دې سره په ثوابي کې هم څه شوي دي. په نورو ځایونو کې هم داسې راپورونه هم شته چې د کومه د انتخاباتو پروسه کې د پدې کې ډېر جنجال نه دی. فرزن الته په د ټولو انتخاباتي غو کې د پوج خلق په انتخاباتو په مرکزونو کې د نن هم دی او بهر هم دی او د امنیت سره د سمول کېږي چې په انتخاباتي پروسه کې ډېر مشکلات شته. ځینې ګوندونه ځینې خلک چې په دې کې برخه اخلي کاندیدان هغوی شکایتونه کړي.
د امنیت په ارتباط باندې تاسو ویل د پاکستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ویل کېږي چې تقریبا د پوز لخوا 370,000 کسان د رای ورکوونکو او د رای ورکولو له مرکزونو د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوي او هم دومره شمېر له دې نه زیات پولیس ګمارل شوي. یعنی دا آیا دغه انتخابات ډېر مهم دي او که ګواښونه یا د حملو ګواښ جدي دی؟
په پاکستان کې په عمومي توګه د انتخاباتو مخکې امنیتي وضع خرابه شوې ده. موږ ولیدل چې پاکستان کې څو لوی لوی بریدونه وشول. یو برید کې هاته تر 350 زیات کسان وژل شول چې په بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې شوی وو. په دې نږدې وختونو کې د پاکستان پوځ په تیرو کلونو کې دا یاده کړې ده چې دوی هلته د تراګرو ملامته کړې ده او هغوی ته ماته ورکړې ده. خو داسې ښکاري چې امنیتي وضع په ځین ډېرو سیمو کې چندان آرامه نه ده. خو د دې سره د پاکستان ځینې ګوندونه سیاسي تبصره کوونکي هغوی دا وایي چې پاوز دا غواړي چې دا انتخاباتو کې ډیر لوی رول ولوبوي او عمده نقش ولري. نو د غوی پوز په دې تور نه وی چې غوا کې د دومره پوز چې د انتخاباتو امنیت د ساتلو لپاره تاکل شوی دی او غوی په انتخاباتو پروسه کې هم مداخله کوي.
تاسو د پوز یادونه وکړه. پوز په دې هم تورن شوی دی چې د یو مشخص ګوند په ګټه کار کوي یا هڅه کوي چې هغه د پاکستان د تحریک انصاف د عمران خان ډله ده چې غواړي عمران خان قدرت ته ورسوي. ولی
موږ باید د پاکستان د وروستي تاریخ نه سترګې پټې نه کو. پاکستان کې د تیرو دوه کلونو راهیسې یا یو نیم کال راهیسې د پاکستان مسلم لیگ پخوانی واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند او د پوج ترمنز یو ډیر لوی جنجال رامنځته شوی وو. موږ ولیدل چې تیر کال د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله مشر نواز شریف او پخوانی صدر اعظم هغه د خپل چوکۍ نه ایسته شو. بیا د حکومت د پاکستان ډیرو محکمو د حکومت ډیرو غړو د ډیرو د ګوند ډیرو مشرانو خلاف پریکړه ورکړه چې ورستۍ پریکړه د انتخاباتو نه درې ورځې مخکې د شپې په 11:30 واوریدل شو چې د ګوند یو مهم مشر د انتخاباتو څخه غکو او په عمر بند محکوم شو. واکه د نواز شریف ګوند ادا کوي چې هغه د مونږ خلاف دي ځکه چې نواز شریف غوښتل چې د پاکستان د افغانستان په حق لا پالیسی او د هندستان په حق لا پالیسی هغه په خپل لاس کې واخلي. د پاکستان هغه امنیتی پالیسی بدل کړي او پوز د سره په دې خبرو کې جوړ نه وو او په پوز د هم تور کېږي چې هغه د نواز شریف لوی سیاسي مخالف او د پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی ګوند مشر عمران خان چې په خوا د کرکټ یو لوبغاړی وو هغه غواړي چې هغه د هغه ګوند مخکې کې او په انتخاباتو کې هغه تغور کړي.
د پاکستان ولس چې تقریبا 1.6 میلیون وګړي د رای ورکولو مستحق پیژندل شوی دی. د ولس لپاره نن عمده مسایل په پاکستان کې څه دي؟ هغه عمده ستونزې او تر څومره پورې د لویو ګوندونو خلک په دې متقاعد کړي چې دوی ته رای ورکړي چې دوی به د خلکو دغه د ستونزو غم خوري؟
بله، پاکستان لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، پاکستان یو ډېر لوی هیواد دی او تر 200 زیات میلیون نفوس لري. نو د پاکستان په بیلو برخو کې خلک په مختلف ډول رای ورکوي. فرزن په ځینې سیمو کې خلکو ته خپل سمتی او ژبني د غوی چې کوم قوم سره د کوم علاقې سره د غوی غدی هغه غوی ته مهم وي. فرزن د پښتني سیمه کې پښتني ملتپال ګوندونه غوی متر دي، اسلامي ګوندونه ډیر متر دي. خو د پاکستان د انتخاباتو اصلي لوی شخړه یا لوی انتخاباتي مبارزه هغه په مشرقي پنجاب ایالت کې کیږي چې دا د پاکستان نږدې نیم نفوس په پنجاب کې ژوند کوي او ډېرې د پارلمان چوکۍ هم په پنجاب کې دي. نو که په پنجاب کې لوی مبارزه دا وخت د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان ګوند او د نواز شریف د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ترمنځ ده. که هلته چا هم برالی شو نو هغوی به د پاکستان حکومت جوړوي. په انتخاباتو کې کومې مسلې مهمې؟ په انتخاباتو کې لوی مسلې چې وی هغه ما په فکر د پاکستان ځنې مهم مسلې پکې یاد نشوي، لکه فرزن د تروریزم ضد مبارزه د پاکستان کې د تروریزم اقتصادم ډیر ونه شو. الته لوی هغه په دې وشو چې فرزن د عمران خان ګوند او دوی دا کوي چې د پاکستان د پخوانی حکومت نواز شریف دوی ډیرې په فساد تورن دي او محکمو هم هلته هغه کړي دي، محکوم کړي دي په فساد. نو د دې خلاف په ځینې ځایونو کې بیا خلکو دا ادا کوله پخوا چې څوک په حکومت کې فرزند عمران خان ګوند په خیبر پختونخوا ایالت کې واکمن پاتې شوی و، نو هغوی په دې باندې هغه کوي چې موږ دلته د خلکو ډیر خدمت کړی، دلته مو پولیس ښه کړي دي، دلته مو مکتبونه ښه کړي دي. دغسې په پنجاب کې د مسنویګ نواز ګوند هم دغه کوله چې دوی په لاهور کې ډیر لوی پرمختګ کړی دی، هلته فرزند اورګاډي جوړ شوی دي او سړکونه ډیر ښه شوي دي. دغسې په ځینې ځایونو کې بیا خلکو ته تر ټولو لوی هغه ثبات او امنیت دی، لکه فرزند په بلوچستان ایالت کې چې هلته ډیر د 15 کلونو راهیسې وه ډیره لوی ناکراري ده. نو په هغه کې بیا تر ټولو لوی خبره په دې انتخاباتو کې ده چې بلوچ ملتپال ګوندونه بیا کوشش کوي ځنې چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. همداراز په کراچۍ کې هم امنیت ښه شوی دی او هلته هم هغه لوی سیاسي ګوند چې په کراچۍ باندې دوی حاکمیت لرو هغوی واک لک کمزوري شوی دی.
ملکي حکومت چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې په اسلام آباد کې واک په لاس کې اخلي، فکر کوي چې دا به له مخکنیو حکومتونو سره توپیر ولري د افغانستان په وړاندې به سیاست بدل وي، او که بیا هم د پاکستان پوز هغه څه چې کابل تورنوي چې سیاست اصلا دوی ټاکي؟
باید موږ د لمخ کې قضاوت ونه کړو، ځکه چې ورځ پاتې د انتخاباتو نتایج موږ ترلاسه کړو. خو دا ښکاري چې د پاکستان ټول ګوندونه په عموما ډیر کمزوري شوي دي، او د پاکستان سیاسي مشر تابه یا سیاستوال دوی لوی اکثریت د تغړی خدای چې د پاکستان د پوز برلاسي توپ ومني په سیاست کې پیو نه و راکي. بل دا چې دا هم امکان لري او ډیر خلک ته دا وایي چې پاکستان کې به دی ور په پارلمان کې یو ګوند اکثریت ترلاسه نه کړي، نو هغه معنا دا ده چې هلته به ائتلافي حکومت وي. ائتلافي حکومتونه عموما ډیر کمزوري وي په ټول نړۍ کې، او په پاکستان کې هلته دغه یوه خبره یا پای ته نه ده رسېدلې چې هلته د پوځي واکمنانو ترمنځ، د پوځي جنرالانو ترمنځ، د پوځ او د ملکي سیاستوالانو ترمنځ د قدرت په سر یوه لویه شخړه ده چې د اویا کالو کې دا حل شوی نه ده. هغه شخړه دا ده چې ملکي حکومتونه چې خلک پرای خپل رائے منتخبوي دوی مسولیت لري خو دوی واک نه لري، او پوز چې ډیر واک لري هغوی مسولیت نه مني.
زما همکار ابوبکر صدیق چې د پاکستان چارل نږدې شار یو د څار یو د غرض د ګندارا وې پانه هم چلوي، او اوس هم اسلام آباد ته زو. زموږ بل همکار د مشال رادیو خبريال سراج زهیر هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه دی. زهیر صاحب، په مجموع کې د انتخاباتو روان بهیر څه ډول روان دی په پاکستان کې؟
جی بالکل، ډیر مننه نوري صاحب. نوري صاحب څنګه چې تاسو وویل په پاکستان کې دا وخت چې د کم ټول ټاکنو بهیر چې دی هغه روان دی، او دا د ټول ټاکنو کم د رای ورکونکو عمل چې کم دی نو هغه سهار له 8 بجو شروع شوی دی، او تا دا به تر د مازیګر د 6 بجو پورې روان وي. په دې کې اوس تقریبا یو ساعت پس چې دی دا ټول ټاکنې یا دا کم د رای دا عمل چې دی بهیر چې دی دا بہت دی. نور صاحب کته تاسو ته لکه کې او ایم چې دا د پاکستان کم د قومي اسمبلی د پارلیمان چې کم چوکۍ دی 302 دا غي د پاره دا ټول ټاکن روان دي، او دا شانتي د سلور وانو صبح لپاره صبح د چوکو باندې هم انتخابات روان دي. په کمی اسمبلی په 302 چوکو کې چې دینو په 302 چوکو باندې انتخابات کیږي، او دا دوه چوکې چې کمی دي په دې باندې انتخابات چا ټول ټاکنې لندول شي.
زید صاحب، کراته وای چې نظر شمیرنه څه وایي د ټلویزیونونو یا نور نظر شمیرنه چې مخکې له انتخاباتو یا د انتخاباتو د رای ورکولو په بهیر کې اکثرا خلکو پوښتل کی آیا داسې کوم اټکلونه شته چې کوم ګوند مخکې دی؟ د تحریک انصاف د عمران خان ګوند مخکې ویل کېده.
تر څو چې د پاکستان د نظر شمیرنو یا نظر خبرو کمانو ما په اسلام آباد یا پینډی کې یا د نورو خلکو د خبريالانو سره یا د نورو خلکو مختلف دي، نو دا غي هم دا یو تاثر دی چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی، کوم چې د عمران خان غون دی، دا غي یو تاثر ورکول کېږي چې هغه به په پاکستان کې دا رای چې کوم دی، د انتخابات چې کوم دی، دا وګړي او د دې سره چې کومه سخت مقابله یا خیالي نو هغه د پاکستان مستقیم نون د نواز شریف غونډې په د دې ترمنځ دا خو په صبح کې چې نو بیا د دې ترڅنګ چې نورې څه بوله لګوي مخفل او اوریدونکو ته چې حالات لږ بدل دي په سیل کې چې کم دینو التا کسه هم مخې تاسو ذکر وکړو چې کم متحده قومي مومن چې کم وو د التا بوتین ګول دا هغه باندې کوم بندیز لګې دې شوې دي نو اوس او د دې وروسته چې دغلطه
زهر صاحب ډیر مننه بیا به تاسو سره تماس ونیسو د لتون د وضعیت په اړه او دا چې روان بهیر هلته څه ډول روان دی د انتخاباتو په دې اړه به بیا هم له تاسو سره تماس ونیسو خو وخت نه لرو. بخښنه غواړم. کور مو ودان له اسلام آباد د زموږ همکار د مشال رادیو خبریال سراج زهیرو د پاکستان د انتخاباتو موضوع به هم تعقیبوو. یو ساعت پاتې ده چې روان بهیر پای ته ورسیږي. لومړنۍ نتیجې ویل کېږي چې د انتخاباتو د بهیر په پای کې ممکن اعلان شي او رسمي نتیجه هم سبا اعلانیږي. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې و دغه هم پیاوخته. فریبا ظاهر لن خبرونه اوروي.
د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر په یو بیساري اقدام کې د خپل لاس په وینو لړل یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته وسپاره او په دې توګه پاکستان په افغان وژنه تورن کړ. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو هغه شپږ تنه خوشي کړي چې دوی ورځې مخکې له ځان سره وړي وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په لوګر ولایت کې څه باندې سل ښوونځي چې څه موده وړاندې تړلې پاتې وو بیرته پرانستل. دغه ښوونځي د طالبانو له لورې تړل سوي وو. د پاکستان لسګونه میلیونه وګړي نن د دغه هیواد د سیاسي برخلیک د ټاکلو لپاره خپلې رایې کاروي. د رایو مرکزونو د سهار لاتو بجو د سخت امنیتي تدابیرو په لړ کې پرانستل سول. په دې لړ کې نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې ځانمرګي برید وسو، یو دېرش تنه وژل او پنځه دېرش نورې ټپیان کړل. له سوریې څخه راپورونه وایي د دغه هیواد په جنوبي ښار السویدا کې د نن او شاوخوا سیمو کې د ګڼو بریدونو له کبله لسګونه کسان ووژل سول.
یوسف خان زدرانه هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ نن د آیرلند پر وړاندې د نړیوالو شلوریزو او یو ورځنیو سیالیو لپاره ملي لوبډلې اعلان کړې. د لوبغاړو د غوراوي کمیټې مشر نوروز منګل د دوه مختلفو فارمټونو لپاره د لوبډلې ځانګړنو ته په پام وویل. دوی دغو سیالیو ته وړ او ځوان لوبغاړي ټاکلي دي چې نتیجه به د راتلونکي نړیوال جام لپاره هم اغېزمنه وي. په اعلان شوې لوبډله کې د حضرت الله ځاځي، وفادار مومند، سید احمد شیرزاد په څیر ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی او د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی میرویس اشرف هم بیرته راستون شوی دی. د لوبغاړو د غوراوي کمیټه وایي شاپور زدران، نورعلي زدران او حمید حسن د ټپونو له درملنې لاندې دي، نو ځکه د غوراوي په بهیر کې په پام کې نه دي نیول شوي. افغانستان د روانې اګست میاشتې له شلمې نیټې څخه تر یو درشمې نیټې پورې د آیرلینډ پر وړاندې د آیرلینډ په کوربه توب درې شلوریزې او درې ورځنۍ سیالۍ لري. د مرکزي آسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان د 15 کلنو تنکیو ځوانانو فوټبال لوبډلې د قرغزستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان او قرغزستان ترمنځ سیالۍ تېره ورځ د ازبکستان د پختاکور په لوبغالي کې ترسره شوه چې افغان ځوانانو وکولې شول د لوبې په لومړۍ نیمای کې دوه ګولونه او وهي. قرغزستان بیا په دویمه نیمای کې یو ګول وه او له دې سره لوب افغانستان 2-1 پر وړاندې وګټله. د 15 کلنو ځوانانو ترمنځ د مرکزي آسیا د فوټبال سیالۍ تېره اونۍ د ازبکستان، افغانستان، تاجکستان او قرغزستان لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. او وروستۍ خبر دا چې د سوکوهنې شل افغان لوبغاړي به د هندوستان د بوکسینګ د غوره لیګ په سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د سوکوهنې فدراسیون رئیس عبدالله شوکیب نن ازادي راډیو ته وویل د سیالۍ د بیلابیلو هیوادونو په ګډون د انګلستان د مشهور سوکوهونکي عامر خان په مشرۍ په هندوستان کې جوړیږي. ښاغلی شوکیب وایي دا شل لوبغاړي د لسګونو لوبغاړو له منځه ټاکل شوي چې تمه لري ښه به وځلیږي. د هندوستان د بوکسینګ د غوره لیګ سیالۍ سږ کال په هندوستان کې ترسره کیږي او ټاکل شوي چې د افغانستان، پاکستان او هندوستان لوبغاړي په لومړی رنګ کې سیالۍ ترسره کړي.
ازادي رادیو او ری او مخکله دي چې دوونه زو پروګرامونه ته وار ورسیږي په کندهار کې د خزو د لاسي صنعت د ودی په یو راپور لرو د کندهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وایي چې توانیندلې په تیرو څلورو کلونو کې 4000 میرمنو ته د لاسي صنعت په برخه کې مختلف کورسونه جوړ کړی او دوی ته حرفوي زده کړې ورکړي. میرمنې هم خوښ دي چې د دوو نویو حرفوي زده کړو په ګټه توانیدلې دي چې په خپل اقتصاد کې ستر بدلون راولي. صادق رښتینی د کندهار یو حرفوي د حرفوي زده کړو یو مرکز ته ورغلی.
دا په کندهار کې د میرمنو د حرفوي زده کړو یوازینی ستر مرکز دی چې دا مهال پکې سلګونه میرمنې